تضبطها اوقات خوبه داشته باشین.
ډیر زه تمنن له تاسو قدرمن ملما څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهر کړی کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پاړه ریپورتونه مطالب او همدارنګه ونیس پروګرامونه لرو. خو پایل خبرونه کو با کابل کې د تیر شپې د 14 د ټپیانو شمیر له 400 او وخت دی. افغان طالبانو ترمنځ اختلافات په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پریښی دی او د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوه سناتورانو ویلي دي د ایران سره د شوي اتمي توافق ملاتړ نه کوي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. په کابل کې روغتیایي چارواکي وایي د کابل د تیر شپې د 14 د ټپیانو شمیر 400 تن ته رسیدلی. د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحید الله معیار ازادي رډیو ته وویل په دې 400 ټپیانو کې یو څلوېښت ښځې او یو ویشت ماشومان شامل دي. 14 تیره شپه د کابل په سیاسنګ سیمه کې په چاودیدونکو موادو د یو بار لارې د 14 په ترڅ کې رامنځته شوه. ویل کېږي چې دا په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې تر ټولو درنه او خونړۍ 14 وه. دا کابل د امنیت کمانډان نن سهار ازادي رډیو ته د 14 د تلفاتو په اړه ویلي و چې تر اوسه پورې دوی اته کسان وژل کېدل او د یو سل وو بیش نور ټپي کېدل تایید کړي. اوس روغتیایي چارواکي وایي چې د ټپیانو شمیر هغه ټپیان چې دوی ته ورولل شوی تر 400 او وخت دی. دا افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پریښی. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خبر کړی د دوی پخواني ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد د قطر له دفتر استعفا وکړي. دا طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې شورا یو شمېر مشرانو مخالفت وکړ. دا قطر د دفتر مشر طيب غاده دوشنبه پر ورځ اعلان کړی و چې د اختلافات العمل کارت دوام نه ورکي. لا صدر لريونه خبر نوري. د ترکمنستان دولتي کمپني ترکمن غاز وای د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشرکي. دا ترکمن غاز د کمپني یو چارواکي چې نه وختل نومي واخیستل شي فرانسې خبري اژانس ستیر ورځ ویل چې دا کنسرسیوم د مشرې د اعلان معنا دانه د بهرنۍ کمپنۍ وسنه شي کولای چې په دې پروژه کې برخه واخلي. یو پاکستانی سرچینې فرانسې خبري اژانس ویلي چې ترکمنستان غواړي چې د ټاپي پروژه زر تر زره پیل شي ځکه چې د ایران له اټومي تړون وروسته اشکابات اندېښنه لري چې د ایران غاز د جنوبي اسیا بازار ونه نیسي. د ټاپي د پروژې لګښت شاوخوا لس میلیارد ډالر اټکل شوی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز ولېږدوي. که چېرته دا پروژه پیل شي هر کال به افغانستان په سلګونو میلیون ډالره د ترانزیت له لارې ترلاسه کړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې بي بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وشلې دي. دا برید ډیورن کرښې ته څیرمه د افغانستان خاورې ته نږدې شوی دی. په د تاخیلو سیمو کې ویل کېږي چې شوه دي دغلته د القاعده شبکې غړي همدارنګه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوال ډلې غړي او د طالبانو یو شمیر کسان مرکزونه لري. د اسلامي دولت وسلوال ډلې د سعودي عربستان په جلول ویدیس کې د تیر ورځې د ځان وژنې کې برید مسولیت پر غاړه اخیستې. دا 14 په یو جمعات کې وشو چې د امنیتي ځواکونو غړو په کلمون سکوه. په بیان کې چې د داعش په ټولنیزو رسنیو کې خبر کړي راغلي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولیس ته نږدې د پوځي او پوځي مرکز ته لاړ کړي. داعش دانه دی ویلي چې 14 په جمعات کې کړي. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. دغه 14 هغه وخت وشو چې منسکون کې د جماعت لمانځه ته راغونډېدل. دولتي رسنیو د لومړنیو ریپورټونو له مخې په دې پیښه کې د ولستانو د وشل کېدو خبر ورکړی. خو وروسته د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړ چې 15 کسان په 14 کې وشل شوي. د امریکا کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د شوي اټومي موافقې مخالفت وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغه هڅه ته یو گزار ګڼل کیږي چې په کانګرس کې د ایران سره د شوي اټومي توافق د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمر شي يهودي او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکي میاشت به د دې توافق خلاف رای ورکړي. د امریکا د استازو په مجلس کې یو بل ډیموکرات استازي ایلیو ټانګل هم ویلي د دې توافق ملاتړ نه کوي. لا ازادي لري خبر نوري. روسی روبل دروان میلادي کال لا پایل را ورسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزخ له لاسه ورکړ. 13 ورس یو یورو په اویا روبل او یو ډالر سلوش په 10.4 روبل تبادله شو. د روبل د ارزښت تل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیو د کمیدو او د لویدیز للوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجی پر سر د لګیدلو بندیزونو له کبله خراب شوی. روبل تیر کال خپل نږدې نمایي ارزښت له لاسه ورکړی و، خو روان کال د انرژۍ د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت لوړ شو. سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به اقتصاد شاوخوا 2.8% متاثره شي، خو د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د لویدیز د اقتصادي بندیزونو له دوام سره به د روسیې کورنۍ خالص عواید د 2 کلونو په ترڅ کې 9% کې راکم شي. دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې وړاندې دا رپورټونه او مطالب اوریدل شي. خبرونه چې نن په کابل کې د بیگانه چاودنې د ټپیانو د شمیر په اړه ویل شول چې د ټپیانو شمیر تر 400 اوښتې دي. د تیر شپې د چاودنې تازه حال به در سره شریک وو. په کابل کې به خپل همکارانو پوښتو. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې په کندوز کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده، چې مظاهره چیانو د څه په خاطر مظاهره کړې او څه ویل، په دې موضوع رپورټ لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انډي مول سر روزن لاندې افغان کرکټ زیان لیدلی او دوی د یو نوي کوچ په لټه کې دي، خو ځین نور بیا نوموړی د افغانستان د کرکټ لپاره مناسب کوچ بولي. په دې اړه هم رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د هند په مرکز نوې ډیلي کې نن د انرژۍ د 2 ورځني کانفرانس دویمه ورځ ده. په دې غونډه کې پرون یو شمېر افغان چارواکو څرګندونې کړې. مصري چارواکو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله ته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې د لازمې همکارۍ ژمنه ورکړې. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په اړه په رپورټونو کې اوري چې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو برید 15 وسلوال وشي. زموږ له ازادي راډیو نه اوري. تیر شپه د کابل په سیاسنګ سیمه کې یو درنه چاودنه وشوه. که څه هم چاودنه یوې پوځي اډې ته نږدې شوې ده، خو په کې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. نن سهار روغتیایي چارواکو په کابل کې وویل چې د ټپیانو شمیر 400 ته رسیدلی. نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، اول خو ستړی مشي، د دغې چاودنې په اړه تازه جزئیات د چارواکو له قوله او د روغتون د چارواکو له قوله راته ووایي چې نوې خبرې پکې څه دي.
بله، سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د تیرې شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار 2 دقیقې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې تر 400 پورې زخمیان د دې پیښې روغتونونو ته انتقال شوي دي، چې په دې کې 8 څلویښت ښځې او 21 ماشومان هم شامل دي. د وویل چې یو شمیر زخمیان ټپونه سطحي وو او تر تداوی وروسته دوی بیرته رخصت شوي دي، ولې ځینې زخمیان دي چې هغه میانه ډېر تداوی ته ضرورت لري او باید په روغتون کې پاتې شي. د همدار زویل چې و جسد یا و مړي هم د دې پیښې روغتون ته انتقال شوي دي، ولې داسې ویل کیږي چې تلفات ممکن ډیر وي او کېدای شي یو شمیر هغه کسان چې وژل شوي په دې پیښه کې هغه روغتون ته نه وي انتقال شوي. بعد وایم چې دغه پیښه د سیاسنګ په سیمه کې شوه او د دفاع وزارت یو پوځي قطعه ده په دغه باندې هدف هم ده، ولې امنیتي مسولین وایي چې دې ته ضرر نه دی وښي.
شفق صدرته وایي د سیاسنګ د سیمه په اړه کوم درکو ته وایي چې دغه څخل سیمه ده، دغه دلته کورونه شته، دا چاودنه چې کومه شوې ده اتمن د موږ خبرې اعلان به سیمه ته ورغلي، دا د استوګ د ساحې ته نږدې دا او کنه د یعنی د سیاسنګ د سیمه په اړه چې چاودنه شوې کاوریدونکو ته یو د تصویر ورکړي چې دا څخل سیمه ده.
بله، دا سیاسنګ اتمی امنیتی حوزه پورې اړوند سیمه ده او دا د شاشهید اخر برخه یا د کارتنه او پیل ده سرکنو سره نږدې. دلته د دفاع وزارت یو قطعه ده او نور څنګه ته بیا مارکیټونه دي، د موټرو د زړو پرزو د پلورلو مارکیټونه دي او دغه راز د ساختمانی مواد د خرڅلاو ځای دی او همدارس شاوخوا ته ټول کورونه او مارکیټونه دي. نو دغه پیخه چې شوه په همدغه سیمه کې سوي، کله چې زنن سهار د سیمه تراغلم هغه سیمه مې ولیده ډیر مارکیټونه یې هلته وران کړي دي، کورونه یې شاوخوا تر یو کیلومترۍ پورې، حتی د کورونو دروازې او کړکۍ الوزولې دي، شیشې ماتې کړي دي. اوس چې سهار راغلم خلکو هلته کار کاوه، چا مثلا د خپلو مارکیټونو او دوکانونو دروازې را ایستلې او چا شیشې ایسته اچولې. یعنی په مجموع کې دا چاودنه ډیره قوي وه او په ټول کابل ښار کې غږ ولړزول سو او کابل ښار یې ولړزاوه. یعنی حتی ځینې خلک وایي چې دا چاودنه بی ساری وه، او د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی هم ویلي چې دا د یو لاری ډوله موټر په واسطه شوې، یعنی زخت ډیر چاودونکي مواد وو. ځینې کسان وایي چې دا یو ټانکر ډوله لاری موټر وو. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ویلي چې په دې کې اته کسان وژل سوي دي. هغه مخکې د ټپیانو شمیر کم خوده لري، ولی اوس 400 ته ورسېده. انصاب
ډیر زیاته مننه په روانو خبرونو کې. به بیا مل تاسو سره په تماس کیو او ریدونکو به د دې پیخي لا تازه جزئیات خبرو. دوستانو نسیم شفق له کابل چې د روغتي چارواکو په حواله ویل، په کابل کې د تیر شپې د 14 د ټپیانو شمیر 400 تنه تر رسیدلې ده. د وژل شو کسانو په اړه لام د اتو او نهو کسانو خبره کیږي، خو دا چې ګڼ وژل شوي کسان او جسدونه په افغانستان کې په دودیزه توګه شفخانو ته نه وړل کیږي، نو د روغتیايي چارواکو په دې برخه کې معلومات تل بشپړ او پوره نه وي. موږ به په روانو خبرونو کې هڅه وکړو چې د دې پیښې د بشپړو تلفاتو په اړه تاسو سره تازه معلومات شریکو. همدارنګه به په دې اړه باندې له چارواکو سره وغږیږو چې څنګه په چاودیدونکو موادو بار یو موټر راغم له دومره ډیرو چاودیدونکو موادو سره کابل ښار ته نوته دی، او دا چاودنه څنګه رامنځته شوه. زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسپنیز مثلث په نامه عملیاتو کې په دې توانیدل چې د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې سیمې له وسلوالو طالبانو پاک کړي. د عملیات شپږ ورځې مخکې پیل شوی و چې هدف یې د کابل جلال آباد او کابل لوګر لویو لارو د امنیت ټینګول ګڼل شوی. د 111 فرقې سرپرست جنرال لالجان زهیر ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمه ییز سرګروپان چې د لارو په نام کې لاس درلود له منځه وړل شوی. زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان له ښاغلي زهیر سره مرکه کړې او په سر کې دغو پوځي عملیاتو د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلې.
موږ وکول شو چې د نږدې کلی چې زموږ په مخه کې پراته وو، په دایوه استقامت کې تزین لکه قرار کلی، چړوبای، د خانانو کلی، د سنزل کلی، تور کانی، خاص تزین، د حسن پر کلی او زنده پورې دا استقامت باندې مو عملیات شروع کړه. د مخالفینو سره په دوه مقاومتو کې مخامخ شو چې د دې دواړو مقاومتو ته مو ځواب ورکړي، او د دې دوه مقاومتو په نتیجه کې د دشمن درې کسه لمنځه لاړه او اووه کسه زخمیان شول.
تاسو هدف له دې عملیاتو څه دی؟
د دې عملیاتو درې هدف دي. یو، انکشاف او توسعه د امنیت په دې ساحه کې. دوهم، د ملي منافع او ملي منابع څخه ساتنه او د هغې مطالعه. بل دا چې دوه سرکه د دې ولسوالۍ څخه پر جلال آباد او پرخم باندې وصلې د دې امنیت مهم په نظر کې نیولای دی. بل اخري هدف یې دا چې مخالفینو ادعا کړی و چې مونږه د خصوصا د داعش دلې چې مونږه د حصارک په ولسوالۍ کې خپل مرکزونه تاسیسو. اوس د درې زولی مثلث په شکل باندې د لوګر، کابل او د جلال آباد د استقامت څخه عملیات شروع شوي دي. موازی مختزو دشمن مویوی نقطې ته ټول کړی دی. انشاءالله په نن او سبا کې یوه بله حمله کوو تر څو د دوی په هغه پټ ځایونه او د دوی دپوزان مشخصې کړو. په مجموع کې په د څلورو پنځو ورځو عملیاتو کې د دشمن 23 نفره د منځه تللي دي او 15 نفره یې زخمیان شوي دي، چې په مړو کې د دوی دغه سرګروپان هم شامل دي. ګل محمد مشهور په ګلی د دوی یو سرګروپ دی. رسول هم د خاک جبار د ولسوالۍ یو سرګروپ دی چې دغه ساحې ته د خپل ګروپ سره راغلی. یو څوک چې ډېر خلک یې اذیت کړي وو د سروبي په ولسوالۍ د جګدلک په استقامت باندې د انقلابی په نامه هغه هم د منځلارو ظفر او محمد اسلام دواړه هغه قومندانان چې زموږ د ځواکونو په مخه په سړکونو باندې ماینونه شخول په خپلو ماینو کې د څلورو کسو سره والوته او همدارنګه نصرت الله چې د خاک جبار د ولسوالۍ څخه و او معروف چې د قومندان پور او خیدی دا دوه هم په دغه عملیاتو کې له منځه تللي دي.
اوایي ځواکونه مې تاسو ملاتړ کوي په دې عملیاتو کې؟
زمونږ د قوای هوایی ځواکونه په دې عملیاتو کې سره زموږ جدي هغه هدفونه چې موږ ورته ورکړل شوي وو د هغه د منځه وړي.
د یو سلو یولسمې فرقې سرپرست جنرال لالجان ظهیرو چې له ازادۍ رډیو سره یې په دې وروستیو کې د اوسپنیز مثلث په نامه په هغه عملیاتو خبرې کولې چې هدف یې د کابل ننګرهار او همدارنګه کابل لوګر د لویو لارو د امنیت ټینګول دي. په کندوز ولایت کې د پاکستان د وروستیو مداخلو په اړه یو شمیر ځایي اوسیدونکو پرون مظاهره کړې ده. مظاهره چیانو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل سو د پاکستان په وړاندې خپل سیاست کې بدلون راولي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې رپورټ راکړي.
په کندوز ولایت کې په لسګونو تنو د مدني ټولنو فعالانو، دینی علماو، د ولایتي شورا غړو، د ښوونځیو استادانو، ځوانانو او قومي مشرانو د پاکستان حکومت د دوه مخي سیاست پر وړاندې لارین وکړ. دغه لارین کوونکو چې شارونه حمله ځان سره لیکدول پر هغه لیکل شوی وو چې موږ د پاکستان پوځیانو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې زموږ پر خاورې باندې د خپلو راکټو بریدونو ته د پای ټکی کیږدي، کنه د افغان ولس له کلک غبرګون سره به مخامخ شي. دغه لارین کوونکو د افغانستان په حکومت غږ وکړ چې باید د پاکستان پر ټولو سیاسي دفترونو باندې بندیز ولګوي، څو چې پاکستان د افغانستان ولس او حکومت وړاندیزونو ته غاړه نه ویښي. څو تنو مظاهره چیانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د موږ د مملکت بنسټیز اقتصاد له منځه ولاړ، موږ او تاسې نه نور ټول سهولتونه له منځه تللي، د دې لپاره ژوند کوو چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړو. دا حالت په موږ او تاسې باندې خارجي مداخلو چې د دوی په د ټولنه ډېره مهمه مداخله د پاکستان د نظامي حکومت لخوا نه کیږي، د دې د لاس نتیجه ده.
د ملل متحد څخه غواړو تر څو دغه د پاکستان دغه راکټي عملیات بند کړي او کنه موږ د افغانستان ټول ځوانان دې ته اماده کړو چې دې ته د نشګنه جواب ورکړي.
زه د حکومت نه په کلکه غوښتنه کوم چې د پاکستان د راکټي بریدونو په مقابل کې ورته عمل وکړي او نور پرې نه دي چې زمونږ په مقدسه خاوره باندې د دوی ناپاکه د نظامیانو راکټونه ووریږي.
لارین کوونکو همدارنګه د ملګرو ملتونو پر دفتر غږ وکړ څو د پاکستان د مداخلو او د راکټي بریدونو مخنیوي وکړي. دغه لارین کوونکو په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو یعنی د یونما دفتر مخې ته ورغلل او د یو پریکړه لیک په صادرولو سره مظاهره پای ته ورسوله. اجمل اریان، ازادي رادیو، کندز.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د انډیمول سر روزن لاندې افغان کرکټ زیان لیدلی او د یو نوي کوچ په لټه کې دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روزن کې انډیمول ستړون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر یو کال روزنې وروسته پای ته رسیدلی. د کرکټ د ادارې پخواني چارواکي بیا د کرکټ بورډ په دې پریکړه اندېښنه ښیي او وایي چې هغه د افغانستان د ټیم لپاره تر ټولو ګټور روزونکی و. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په کرکټ بورډ کې چارواکي وایي چې د مشر روزونکي انډی مول سره تړون پای ته رسیدلی او دا غ سره بیا تړون تلیواله نه دي. د کرکټ بورډ اجرایی ویری شفیق الله ستانکزی د پنځمبي په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی څېړنې ښیي چې د مول ستر روزنې لاندې افغان ټیم هغه شان ونه ځلید لکه څنګه چې ترې تمه کېدله. نوموړی وایي ممکن په اوږدمهال کې د انډی مول روزنه ګټوره تمامه شي، خو تر دا مهاله یې پر لوبډلې د روزنې ژور اغېز نه دی لیدل شوی.
او هغه څومره څېړنه چې موږ وکړله په هغه څېړنه کې همدا خبره راغلله چې د
کمیونیکیشن یو مشکل وو د لوبډلې او د کوچ ترمنځ میسج په صحیح طریقه ټیم ته نه پاس کېده.
ښاغلی ستانکزی وایي کرکټ بورډ به د روانې میلادي میاشتې تر پایه د هغه ځایناستې ولري او هڅه کېږي چې دا مسؤلیت کوم آسیایي روزونکي ته ورکړي. انډي مولز د 2014 میلادي کال د سپتمبر میاشتې رئیس له افغان لوبډلې سره یو ځای شو، خو له هغې مخکې د نیوزیلینډ او کینیا ټیمونو سره د روزنې په چارو بوخت وو. هغه مهال پاکستانی لوبغاړی کبیر خان له افغان لوبډلې سره و، خو د 2015 نړیوال جام په خاطر افغان کرکټ بورډ غوره وګڼله چې دا پخوانی استرالیایي لوبغاړی افغان لوبډله وروزي. د انډي مولز تر روزنې لاندې د افغانستان ملي ټیم څه باندې دیر سیالۍ کړي چې له هغې ډلې اوله سیالۍ ګټلې دي. بلخوا انډي مولز داسې وخت له افغانستان ځي چې خلک وایي د لوبغاړو بیټنګ یا توپوهنه پیاوړې شوي او د ښه پارټنرشپ یا ملګرتیا له امله وروستیو لوبغاړو ته د لوبې موقع نه رسیږي. له دې سره د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود وایي چې لوبغاړي د مولز له روزنې خوښ وو. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له دې او نورو لاسته راوړنو سره دی حیران دی چې ولې کرکټ بورډ یو نړیوال مشهور روزونکي ته ځواب ورکوي.
ما دپاره د حیرانتیا خبره دا ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره به د افغانستان کرکټ بورډ اداره څنګه دغسې یو کوچ پیدا کړي چې هغه د ده بدیل هم وګرځي او د اروپا او د استرالیا پیچونو سره بلدیت هم ولري او په عین زمان کې بیټن کوچینی او د افغانستان ته زړه کوي.
له دې سره داسې هم ویل کېږي چې انډي مولز تر ډېره د نوو لوبغاړو ملاتړی و او دې کار د پخوانیو ځینو لوبغاړو غوسه راپارولې وه. په داسې حال کې چې ملي لوبډله د لویو وچو سیالیو د پایلوب ګټلو هوډ او په 2018 شل ورځ نړیوال جام کې د ښې لوبو اراده لري، معلومه نه ده چې بل روزونکی به تر کومه حده د استرالیایي دغو روزونکي په نسبت له ښه پلان سره افغانستان ته راشي. د کرکټ مینهوال ټینګار کوي چې افغان لوبډلې اوس مختک کړی او که مولز رخصتیږي باید یو بل غوره نوم لرونکي نړیوال روزونکي ته دا دنده وسپارل شي.
دوستانو، ویل کېږي چې مشکوکو بې پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډۍ سیمه کې سخت دریځه وسله والو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوک وسله وال وژل شوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان د بې پیلوټ الوتکو نهم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته لومړی برید دی. ذبیح الله شفق له پیښوره تفصیل راکوي.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې په نتیجه کې دوی ته ترنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د جمعې په شپه ناوخته افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډۍ سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال مړه او درې نور ټپیان شوي دي. لواړه منډۍ د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې چې نوې وخت نومو غږ خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په لواړه منډۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه ونه ویل. نوموړي د سیمه ییزو سرچینو له قوله وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان شوي چې له امله یې ښایي د وژل شوو وسلوالو شمېر ډېر شي. که څه هم پاکستاني رسنیو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد امنیتي او استخباراتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو دا ځل په سیمه کې د حقاني شبکې وسلوال په نښه کړي دي. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو نه هم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته لومړی برید دی. افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر تر مړینې وروسته ملا اختر محمد منصور خپل نوی امیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دغه مرستیال ټاکلی دي. د 2004 میلادي کال رئیس د امریکا بی پیلوټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته سیرما پر قبایلي سیمو دا ډول سلګونه بریدونه کړي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقانی شبکې ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکز په نښه کړی چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې د تیر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. که څه هم د پاکستان حکومت د بی پیلوټ الوتکو بریدونه غندي او دا د خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری ګڼي، خو د امریکا متحده ایالات بی پیلوټ الوتکو د تروریزم د جګړې تر ټولو اغیزناکې وسلې بولي.
دوستانو و موریدل چې په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسله وال وشل شوي. زموږ غلا ساده راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د هند په مرکز نوې دلی کې نن د انرژي په اړه د دوه ورځنی کانفرنس دویم ورځ ده. په دې غونډه کې افغان چارواکي غواړي چې هندي پانګوال وهڅوي څو په افغانستان کې د انرژي په برخو کې پانګونه وکړي. په دې اړه به نور جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې واورو.
په نوې دلی کې د انرژي د تجدید د دوه ورځنی غونډې نن دوهمه ده. دا کانفرنس د هند د صنایع او سوداګرۍ د خونی، د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په کابل کې د هند د سفارت او د متحد ایالاتونو د پرمختیايي چارو د ادارې یا یو اس ایډ له لوري جوړ شوی دی. تیر ورځ د غونډې ته د افغانستان دوه وزیرانو، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دوراني ویناوي وکړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټ اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل
آقای عثماني وزیر انرژي و آب و آقای دوراني وزیر
شاغل عثماني د انرژي او اوبو وزیر او شاغل دوراني د کلیو پراختیا وزیر چې دوی د تجدید وړ انرژي د امکان پاړه چې په هغه کې بادي انرژي د اوبو انرژي او عضوي انرژي شامل دي خبري وکړي او د دغو انرژيو د تخنیکی اړتیاو پاړه وشخیدل. دوی له دوه سیوات هند څخه چې په دې برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه د پام وړ تجربه او تخصص لري د مرستو او همکاریو غوښتنه وکړه. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د غونډې برخوالو ته وویل چې د انرژي د تولید په برخه کې د افغانستان اورونه پانګوالو ته پرانیستي دي. علي احمد عثماني ټینګار وکړ چې انرژي د سیمې د ثبات لپاره مهمه ده. د افغانستان د کلو پراختیا وزیر بیا هندي کمپنیو ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. د دوراني په وینا افغانستان د پانګونې لپاره خورا ښه شرایط لري. د نوی ډیلی په غونډه کې یو شمېر افغان سوداګرو هم برخه اخیستې ده او د افغانستان د برېښنا ریاست اجرایي رئیس احمد رازق سمدی وویل چې افغانستان غواړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې برېښنا چې اوس 30% ده 15% ته زیاته کړي. د سمدی په وینا دا کار هغه وخت ممکن دی چې افغانستان په کور دننه د برېښنا لپاره ټکنالوژي ترلاسه کړي او په دې برخه کې د افغانستان سترګې هنتري چې د افغانانو ملاتړ وکړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لومړي مرستیال اشرف حیدری وویل چې افغان پلاوی به نن د غونډې ترڅنګ د انرژي چینو مرکزونو ته ورشي.
وزیر صدای محترم از یک تعداد مراکز
محترم وزیران بنن یو شمیر تحقیقاتي او د انرژي د تولید مرکزونو ته ورشي څو د دوه سیوات هین له تجربو ستر لاسه کړي څو بیا په دې برخه کې دوه خوې پراتلونکو کې همکاري سره وکړي. په دې غونډه کې د هند سوداګري او صنایع خونو هغو هندي سوداګرو ته د ګډون بلنه ورکړې ده چې غوي د انرژي په برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د برېښنا په برخه کې افغانستان سره د هند لوی پروژه د سلما د بند پروژه ده چې په روسیو کې کار بشپړ شو. پر دې پروژه هند 300 میلیون ډالر لګولې دي. د سلما د بند پروژه د 220 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او ټاکل شوی ده چې له دې بند به 15000 هکتار مځکه خړوب شي.
سمو غلا ازادي رادیو نوري. مصري چارواکو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله ته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې د لازمې همکارۍ ژمنه ورکړي. دا خبره د اجرایي رئیس د ویان رسیال جاوید فیصل پرون له مصر څخه ازادي رادیو ته کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دروري.
د افغانستان اجرایي ریاست په دې باور دی چې د اسلامي نړۍ د علم مرکز ځای الازهر کولای شي په افغانستان کې د تپل شوی مذهبي جګړې د ختمېدو لپاره لازم مرسته وکړي. عبدالله چې مصر ته تللی د شیخ الازهر څخه غوښتنه کړې چې د فتوا او په صادرولو سره په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال چې په دغه سفر کې له عبدالله سره یو ځای دی د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل مصر د افغانستان دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی دی. شیخ الازهر چې په اسلامي نړۍ کې ځانګړی نوم لري او د افغانستان په شان مسایلو کې چې د مذهب په نوم پکې جګړه دوام لري خورا غزمن رول لوبولی شي. د اجرایي رئیس ټینګار همدا و چې مصر په دې برخه کې د فتوا او صادرولو سره مرسته وکړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. مصر هم ژمنه وکړه چې الازهر به په دې برخه کې هیڅ ډول مرسته ونه سپموي او هڅه به یې دا وي چې د افغانستان جګړه چې مذهبي بڼه لري پای ومومي. ښاغلی فیصل وویل اجرایي رئیس د مصر له صدراعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر روغتیایي، تعلیمي او فرهنګي اړیکو هم خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مصر جمهور رئیس په رسمي غوښتنه د یو دولتي پلاوي په مشرۍ مصر ته تللی چې د سویس دویم کانال د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان مصر ته د افغان حکومت په استازیتوب د دې پلاوي سفر له ګټې خالي نه بولي. د سیمه ایزو چارو څېړونکی عبدالغفور لیوال وایي په افغانستان کې د جګړې مشروعیت په عقیدې پورې تړلی موضوع ده او الازهر کولی شي هغې ته د پای ورکولو لپاره مهم رول ادا کړي.
اگر بزرگترین حوزه علمی جهان اسلام
کچری د اسلامي نړۍ تر ټولو غټ مرکز یعنی الازهر په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه اقدام وکړي، زه باور لرم چې د خلکو په ذهنونو کې د جنگ د مشروعیت او نه مشروعیت بحث راپورته کیږي او دا اغیز کوي چې د جګړې لپاره به نور سیاسي وسایل موجود نه وي. دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو په دوران کې لسګونه زره کسان وژل شوي، خو هیڅ وخت د اسلامي نړۍ علمي مرکزونو په دې اړه جدي غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم شیخ الازهر په کابل کې د سولې لپاره په جوړېدونکي غونډه کې د ګډون لپاره د اجرایي رئیس غوښتنه منلې، خو معلومه نه ده چې له دې وراخوا به د جګړې د ختمېدو لپاره مصري چارواکي څه عملي ګام واخلي.
دوستانو وسم لستمی بجی شوی یو بار بیا پام وکړئ د مهم خبرونو سر ټکو ته. په کابل کې روغتیایي چارواکي وایي د کابل د تیر شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر 400 تنو ته رسیدلی. د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل په دې 400 ټپیانو کې 140 ښځې او 21 ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د چارواکو له قوله په دې چاودنه کې د 2 کسانو د وژل کېدو پخلی شوی. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو هم خپل کار پرېښود. ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن ګاز وایي په افغانستان له لارې به پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې وی بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. دا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژون کې برید مسولیت په غاړه واخیست. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند د دوو سناتورانو لخوا ویل شوی چې د ایران سره د شوي اتومي موافقې مخالفت به وکړي. دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی وروسته ځوان فکر پروګرام لرو، خو مخکې له دې نه چې د ځوان فکر پروګرام ته ورشو په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه یو رپورټ راخلو. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د ښار په بیلابیلو برخو کې د لابراتوارونو له ناسم تشخیص څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې ناسم تشخیص د دې سبب شوی چې په لوړ لګښت ګاونډیو هیوادونو ته درملنې لپاره ولاړ شي. په نهایت کې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزیدون فیروز ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدي څارنه پیل شوه او ډیر زر باغ روغتي مرکزونه وتړل شي چې ناسم تشخیص کوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صفایي پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې لسګونه تشخیصي لابراتوارونه فعالیت کوي، خو خلک د ناروغیو په تشخیص او درملنه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. کابل ښاریان وایي چې د ځینو ډاکټرانو او لابراتوارونو د ناسم تشخیص لامل د دې پر ځای چې یو ناروغ جوړ شي ستونزې لا زیاتېږي. د کابل یو اوسیدونکي حسنا وایي چې د ناسم تشخیص له وجې له سختو ستونزو سره مخ شوې ده.
ما خودم اصلا مریض بودم، د شفاخانه بودم، به خاطر می
خپل ناروغ وم. د ناروغي د تشخیص لپاره ډاکټر ته تللې وم، اپنډکس وم، خو دلته ډاکټرانو نشوای کړای چې تشخیص کړي. حالت می ډیر زیات خراب شوی و. باور وکړي بل اخر از مجبور شوم چې پاکستان ته ولاړ شم. کله چې پاکستان ته لاړم ډاکټرانو راته وویل چې د اپنډکس ناروغي درته پیدا شوی، عملیات شوم، اوس شکر دی ښه صحت لرم.
سربیره پر دوی د هیواد په ولایتونو او لویو خارونو کې هم ګڼ شمیر خلک ورته شکایتونه لري. ظفر هم د لابراتوارونو له تشخیصه بده تجربه لري. د خپل کیسه داسې وکړه.
زما پلار چې د 15 کالو راهیسې
یو د دوامدار ناروغي باندې اخته ده او څو ځل مو دلته د علاج لپاره بوله او کومه نتیجه ورنه کړله. بل اخر اف دیتا اړیستل شو چې لاړ شو او هندستان ته. چرته دغه سہولتونه په افغانستان کې دنه نوینو مونږ هیڅ کلم د دې ته نه مجبوري ګو چې نور غونډي هیوادونو ته لاړ شو او الته خپل درمل نه.
دوی وای چې ډیر ځلې مجبوریږي چې ډیر پیسې ولګوي او خپل ناروغ غونډي هیوادونو ته ورسوي. ځینې ډاکټران دا نیمګړتیا مني او هیله کوي چې روغتیایي چارې مسلکي کسان پر مخ بوزي. ډاکټر شفیع یوسفزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لابراتوار مهم اساسي رول لوبي په طب کې فلنز ما په لاس کې دا یو ټیسټ دی. په یو لابراتوار کې ټیسټ وکي یو رزلټ وي. په بعضې لابراتوار کې اما کا ټیسټ وي هغه بل نو چې هغه لابراتوار رزلټ ورته غلط ورکي نو خاتمن مریض بیړه ختمه شو خراب شوه. مخنیوی دا دی چې باید وزارت بیا دا فرض چې باید دلته خپل قوانین ورته ولیږي هغه کنټرول وکړي.
د لابراتوارونو مسؤلین هم پر دغو ستونزو سترګې نه پټوي او وایي علت یې دا دی چې د لابراتوارونو مسؤلین د لږو تنخواګانو په بدل کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلي. په افغانستان کې د ناروغیو د نه درملنې بل لامل د ناسمو دارو درملو په قاچاقي توګه راتګ بلل کیږي. په کابل کې د مومن لابراتوار عمومي مسؤول حکمت الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم یو شمېر لابراتوارونه په معیاري ستاندرد کار نه کوي.
بعضې لابراتوارونه چې هغه په ستاندرد برابر نه دي هغه باید وزارت ستمه د کې خپل بررسي جدي ونیسي او له امنیتي ارګانونو مونږ نه تقاضا راسي هغو باید د قاچاقي دوا او قاچاقي درمل نه مخنیوی وکړي.
لبلی خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې یو شمیر لابراتوارونو کې ناسم تشخیص کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي رادیو ته وویل ډیر ژر به هغه صحي مرکزونو او لابراتوارونو دروازې وتړل شي چې په ناسم ډول تشخیص کوي.
بدون شک هم وخت کې ادعا میکنیم چې ارزی خدمات صحي د افغانستان په شکل معیاري
لا شک پر تکله چې مونږ ادعا کوو چې په افغانستان کې صحي خدمات په معیاري شکل خلکو ته نه رسیږي. علت هم دا دی چې تشخیص معیاري نه دی. خو زه خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې ډیر ژر به د روغتیایي مرکزونو خدمات معیاري کیږي. زموږ څارنه جدي روانه ده. په نږدې ورځو کې به تاسو شاید ووسئ چې یو شمېر صحي مرکزونه او لابراتوارونه چې خلکو ته سم تشخیص نه کوي او ښه خدمات نه وړاندې کوي هغوی به تړل کیږي او شمېر به یې هم
کمیږي.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د لابراتوارونو د معیاري کېدو خبر ورکوي چې اوس مهال د ناسم تشخیص له امله ډیری خلک خپل ناروغان له افغانستانه د باندې هند، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته بیایي چې ډېرې پیسې لګوي او د بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د چارو څېړونکي سپارښتنه کوي چې روغتیا وزارت باید تر هر څه مخکې د درملو کیفیت او لوړو معیاري خدمتونو ته ډېر پام وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی وې اس ام اس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د آزادې رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دوستانه کرا راست ځوان فکر خبرونه ده چې په دیونه کې بلخ ولایت ځانګړی شوی ده. په خبرونه کې مکور به زموږ حبیب زایمه لږ چې د خبرونه تر پایمو ملتیا وکړي. خبرونه کې هم ته بلخ ادبی خوځښت پر فعالیتونو خبرې کوي. په خبرونه کې د خوځښت مشر سره زبی الله احساس او همدارنګ هم راسته علي تور علي جلال زای او د خوشحال بابا کتابتون مسول سید عالم سلام سره په خبرونه کې دي. په بل خبر احساس هم څه وکړي چې خوځښت کله فعالیت پیل کړ او ترته مې په کومو عمده برخو کې ډیل راست راوړنه درلودلې دي.
که په بلخ کې د پښتو ژبې د ودې او د دې ژبې د پالنې او د ته د پراختیا ورکولو دغه وسنۍ په تیرو څو کلونو کې چې موږ دې ته فکر کوو نو 1902 لمریز کال څخه دا پیل منګر اخلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شو او دا د دغه خوځښت چې ځوانان پکې ښکیل وو ورسره د بلخ پوهنتون استادان او محصلین وو. هغه وخت کې دا یو وړه تمخیزه خبرونه وه خو له هغه وخت نه وروسته یو فکر دی او خیال پتوګه دی او سوچ پتوګه چې موږ باید د غبرت تزان ور سودانن چې څګورو دا وخت کې یو پلان او یو هڅه او یو کوشش و چې په ډیر وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار پتوګه الته را پیدا شوی او دا یو ډول ارمانی کار دی ته ویل کېده چې آیا موږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه ډېره ګډوډه وه نو دا یو کوشش و چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولی شو له نیکه مرغه په 1400 کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملا کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه د پرخه سره له امدې خاره د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونو باندې پیل وکړ امدې مرکزه ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د خار ځوانان لاړ لاغوي سره کېناستل واغې لزان سره یو ځای کړل ورو ورو د هڅ رنگ راوړ په مزار شریف خار کې په لومړی ځل د پښتنو جنو د لپاره میرمن ادبی بهیر جوړ شو چاغوی په بونی زناسته کول یو د لام داسې جریان لري ورسره کوشش شدا و شو چې موږ لسوالو ته باید په خار کې بند پاتې نو شو لسوالو ته لاړ شو چاربوله کول لسوالی ته الته زمنګ رسیدنه و شو الته بهیر جوړ شو الته فعالیتونه روان شول په دې تالتیا و چې د غار سمنګ سره راغون
اساس په پخته راولړی دا چې تاسو ډیره خپل فعالیت په تر ډیره په هغه ولسوالۍ کې تر سره کړی چې تر ډیره پښتونې شته ولسوالۍ دي په هغه ولسوالۍ کې چې پښتانه ډیر کم دي او له مختلفو ستونزو او ننګونو سره مخ دي هغه پښتون لپاره موږ کوم کارونه تر سره کړی
زموږ مرکز اجرایوي نه دی زموږ مرکز دولتي نه دی زموږ مرکز کوم داسې ځانګړی اړخ د تمویل لپاره نه لري چې موږ د وکړای شو لا هم کپ دواتې يم کال کې دی او داسې مرکز جوړول دی کتابتون را مینځته کول د مجلو جوړول داس من غرمانو وس هم غرمانو نشته او ممکن لس کاله 15 لس کاله نور وخت غواړي چې موږ د هغه ځای ته ورسیو ولې دغه سیمه ته نه موږ د تاړتیا لرو چې دا مرکز په لومړي سر کې پیاوړې کو نو هغه سیمه ته ځو چې هلته بشری قوه د پښتون ډیره د وغه منګه تر لاسه کو هغه وخت کې د مرکز ډیر په خو دريږي چې دلته د ولسوالیو هغه ځوانان چې استعداد لري ولتیا لري وغه په ولسوالیو کې د زونو اقتصادي ستونزې عمل نه شي کولای خار ترې شیخ په علمی برخه هم پیوړی کړي او د مرکز هم یو مهم ستنه جوړ شي نو دغه ځوانانو په لټون کې یو ودا تر ډیره نن چې د مرکز تاسو ګوري ټول د بلخ د ځوانانو دی او دوی دی د مغو ټول د ولسوالیو سیدونکو دي خو د دې تر څنګ یعنی که ستونزه وي ممکن کدلته په بلخ کې د پښتنو د علمی برخه کې د ستونزه ده هغه هم په هغه ولسوالیو کې ډیره تر سترګو کېږي چې هلته پښتانه ډیر دي مثال لکه چمتال بلخ چاربولک په دغو سیمو کې ورسره په شولګر کې چې ډیره برخه دي ورسره په دولت آباد کې په ځینو سیمو کې دی په خلم کې چیرته یا په خپل مزار شریف ښار کې چې د پښتنو شمیر په کې ډیر دي دغه ته د ستونزه وي موږ کوشش هم لاندغه نقطو کوو چې دلته هم ستونزه حل کړو په مدني کلنو باندې په مدني حرکت باندې او ورسره خپل بشری قوه او خپل سیستم هم قوي کړو چې یو عامل دغه
احساسات لدا سخمانه نه را بشو چرته ته خپل اجازه که تاسو وایي چې لا پلس خطر د ما دغه خوځک خړې پد شوی دغه خوځک د ځوانانو په برخه کې کوم عمده فعالیتونه تر سره کړی چې د ګټې وړ ول او تر دمه دغه فعالیتونه د هیواد په کچه یادونه تر سره کیږي
زه تقریبا د خوځک لپاره نه یو دوه کال وروسته راغلم لمغه دمه یعنی تر اوسه پورې چې زه ورسره یم او سر ملګری یم ډیر کارونه د ځوانانو د روزنې برخه کې ډیر زیات فعالیتونه کړی دي لکه زه خپل مثال ورکوم ما زده کړې ټول فارسی ژبه کړې او اندرز یو پنتونو په انګلیسي ویلې ده زما د پاره د پښتو لیک لوست یا ډیر مشکل و ما اته د پښتو ساده املا نه وسته او څه دا چې زه پرې لیکل وکړم یا کتاب په مطالعه کوم یا نور مشکلات ده خو امدی بهیر کې د بهیر زراعت اکثر اوس کول شم پښتو لیکل وکم پښتو مطالعه کوم لمړی برخه د روزنې برخه ونه یعنی مونږ امداسي اونې زناسته کوم چې د کی مختلف ځوانان راټولېږي دلته ادبی بهیر تر سره کیږي د بهیر کې دلته پر شعر پر نثر او پر نور موضوعاتو بحث کیږي نقد کیږي دلته ځوانان د نقد پر برخه کې د نثر لیکلو برخه کې د شعر په برخه کې ځوانان روزل کیږي هلته کوم نقد کیږي دی لاغه زده کړې کې دي د همدارز موږ ورکشاپونه درلودو دي ځوانانو د روزنې لپاره چون دلته موږ پر پښتو ژبه مکتبونه نه لرو نو ټول پښتانه ځوانان په فارسي ژبه لیک لوست کوي نو پښتو ژبه یعنې خپله مورنۍ ژبه نه وي زده لیک لوست نه شي پې کولی د دې لپاره موږ څو یعنې په هر کال موږ سیمینارونه لرو چې هر کال کې تعداد یې مختلف وي څو کاله مخکې موږ د څلوېښت انجونو او هلکانو لپاره سیمینار درلودو د هغو وروسته بیا هم داسې نوي درې څلور لړۍ دا مخته تللی دی همدارز د ژباړې برخه کې مو ځوانان روزلي دي چې هغوی همدغه څلوېښت ځوانانو کتابونه ژباړلي دي خو د مصروفیتونو یو لړ مشکلاتو او د هغه ځوانانو چې وکولی شي یو ښه ایډټ وکړي د دې ځوانانو د کمبود په خاطر هغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده یعنې کتابونه ژباړل شوي پروسه مکمل ایډټ شوي نه
غواړم ترسره کړم په هغه بلخ کې چې تقریبا نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره دلته یوه پښتو مجله نه پیدا کېده یوه پښتو ورځپاڼه نه پیدا کېده فعلا د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه په بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولئ ښاغلی احساس به که تاسو دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ
یقین شته که لږ به احساساتي درته نه شم کله کله هغه خپلو کې یا د خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو نن نه پنځه کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا پنځه شپږ کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه که رسنیزه وه که فرهنګي وه که علمي وه دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کوم بل هغه مرجع موږ نه درلوده اوس یو وخت کې به موږ دا ویلې چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې موږ اوس اوه پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ لرو خو دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم همدا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده یو ډول نه یو ډول د دې خوځښت په اونیزو ناستو کې برخه اخیستې د دې خوځښت سره تړاو دلته یې تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دلته یو فکر پیدا کړی دی او غیږې
پکړې او یوازې د همدغه رسنیو کسانو ته محدودې که تاسو نړیواله کچه هم داسې کسان لرئ چې فعالیت
کوي یعنی دا مې درته هغه د دې هغه فعالیت چې په خپله داسې کوي یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي له دې ځای نه دلته وروزل شول او دلته لاړل هغه اوس په پوهنتون کې استادان دي هغه په خو ښوونځیو کې شخصي ښوونځیو کې استادان دي یعنی دا هغه لړۍ ده چې موږ یې لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغیز شوی دی دا یوه خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبی حوزه نه ده دری دا وس منل شوی ده د ټول وطن په کچه اغه د لوی وطن په کچه باندې چې بلخ وس د دری ژبې ترڅنګ د پښتو ژبې د ودی د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي
مننه احساس بلخ ادبی خوځښت یو بل ابتکار هم تر سره کړ چې د خوشحال بابا په نامه یو کتابتون رامنځته کړ د کتابتون مسول هم را سره ناست خغلی سیلاب څخه به وپوښتم چې د بلخ د پښتو څانګې پر محصلینو دغه کتابتون اغیزه څومره ده څومره دوی ته مرسته رسوي د زده کړو د ترسره کولو په برخه
کې په بلخ کې که څه هم پخوا کتابونه ډیر کم و خو اوس بلخ هغه پخوانی بلخ نه ده اوس بلخ د ادب زانګو ده د بلخ ډیر بهیرونه لري همداسې پښتو ته ډیر کارونه کړي دي د ځوانانو لپاره په کڅه خپله نیمګړتیا درته وایم چې ما به پخوا یو کتاب په ډیرو روپیو باندې راخیستو، هغه به مې د بل ځینه راغوښتلو، لکه پېښور نه به مې راغوښتلو، لکه جلال آباد نه مې، ما دغسې تقریبا 4-5 کتابه د بل چا په لاس راوغوښتل، دا ځکه چې په بلخ کې دغه پښتو کتابونه نه پیدا کېدل. په ټوله کې ډېرې اسانتیاوې محصلینو ته رامنځته شوې دي، که موږ په بلخ کې بغیر له خوشحال بابا، بغیر له دې کتابتونه، که نور ځای وګورو، هغه کتابونه چې موږ ته سیمینارونه راکول کېږي په کې، یا مونوګرافونه دي، موږ دلته نشو پیدا کولی. کله چې خوشحال بابا کتابتون دلته منځته راغی، نو د ډېرو محصلینو هغه نیمګړتیاوې حل شولې.
دغه اسانتیاوې یوازې ښځینه وته دي یا نرینه وته؟ تر ډېره کوم کسان ترې
دا اسانتیاوې هم ښځینه وته دي او هم نارینه وته دي. دا هر څوک کولی شي چې په دغه بهیرونو کې یا له دغه کتابتون څخه ګټه واخلي. د دې کتابتون دروازه له سهار نه تر ماښامه پورې د هر چا په مخ خلاصه ده.
له سلاب څخه مننه. بیا به هم راشو ښاغلي جلازي صاحب ته، که تاسو وایئ چې یوازې د بهیر فعالیت په فرهنګي برخه کې بلخ حوزې ته محدود کړي، که نه هم تاسو اړیکې لرئ له نورو بهیرونو سره چې هغه د پښتو ژبې په برخه کې دي، او تر څه حده دغه فرهنګي ارتباط هم پراخ دی، او تر څه حده کولی شي تاسو هغه ستونزې او هغه امکانات چې نه لري دوی تاسو ته هغه مهیا کړي؟
یوازې تر بلخ ولایت محدود نه دي. مزار ښار کې مونږ بهیر لرو، د مومن بابا ادبي بهیر په نامو، همداراز د میرمن کلتوري بهیر په نامو، د انجونو دپاره دی. د دې تر څنګ په ولسوالیو کې لکه د چاربلک ولسوالۍ کې، د په بلخ ولسوالۍ کې بهیرونه لرو. له مزار نه د باندې د قندوز کې هم هلته کوم ملګري فعالیت کوي، د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنه، د هغو سره مونږ ښې اړیکې لرو. وخت ناوخته مونږ خپلې تجربې سره شریکوو، خپل ناسې سره لرو، هغې زمونږ پروګرامونه سي، هغه پروګرامونه چې مونږ د ولایت نه د باندې خلک راغواړو. نو یو ولایت قندوز دی چې مونږ خامخا هغه راغواړو او زموږ پروګرامونو کې برخه اخلي، همداراز موږ د دوی پروګرامونو کې برخه اخلو.
دې وخت په کچه کې خبرې وکړه، ارتباطات هم له فرهنګي ټولنو سره څرنګه دی؟
همداراز یعنې د قندوز نه بغیر له بغلان سره یا له پلخمبري سره وخار یا بغلان ولایت سره هم ښې اړیکې لرو، د هغو جې له فرهنګیانو سره. د هېواد په کچه هم له ډېرو سره، لکه په ننګرهار کې کوم فرهنګي کارونه کېږي، کوم ځوانان چې هلته فرهنګي هڅې کوي، د هغو سره ښې اړیکې لرو. یعنې وخت ناوخته سره خپل تجارب شریکوو. څه موده مخکې د جلال کوټ ادبي خوځښت تیر کال یو څو کتابونه موږ سره مرسته وکړله، د خوشحال بابا کتابتون سره، او له دې ورآخوا نور په کابل کې چې کوم فرهنګي کارونه کې لکه افغان ادبي بهیر شي دی.
له جلازي صاحب څخه مننه. بیا به هم راشو د خوځښت مشر ښاغلي احساس صاحب ته. یوازې تاسو فعالیتونه په فرهنګي برخه کې خلاص کیږي نه، او تاسو ویل چې تر څنګ یې په نورو برخو کې هم فعالیت لرئ، په سیاسي ډګر کې دا فعالیت څومره دی په بلخ ولایت کې؟ ځکه تعصب له ټیټې سطحې سره پیل تر هغه لوړې کچې په بلخ ولایت کې پښتانه شکایت لري چې دولتي چارواکو ته او حتی فرهنګیانو او خبریانو هم شکایت لري چې د دوی په وړاندې یو سیاسي چلند کې یو تعصب څخه کار اخیستل کیږي. په دې برخه کې هم ځواب راکړئ، او تر څنګ یې که وایي دغه فعالیتونو لمن متنا په بلخ او شمال کې خلاص کیږي که نه هم تر دې پراخه ده؟
د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډېره بلخ پورې تړلي دي، خو په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی، تر دې چې ځینې وخت کاري تړاو هم موږ سره لرو، لکه قندوز سره، پلخمبري سره. خو زموږ فعالیت تر ډېره بلخ پورې تړلی وي، او اړیکې د نورو ولایتونو سره زه ګمان نه کوم چې د هیواد په یو ولایت کې هم چې دغه ډول مرکز وي موږ د هغو سره آشنایي ونه لرو. د هغوی کار دی په موږ اغېز نه کوي، زموږ کار دی په هغوی نږدې اړیکه لرو. د کاري ساحه هم تر بلخ پورې تړلې ده، چې تر همدې ځای
تروز هغه زمونږ توانایي زمونږ ځواک هم د دې اجازه راکوي چې یوازې بلخ کې د مونږ محدود پاتې شو. پاتې شوه د یو بل هغه خبره د تعصب خبره. لږ تر لږه زمونږ مرکز په دې فکر دی چې که موږ کمزوري نه اوسو موږ د هر ډول ایز ډول تعصب ښکار کیږو نه، یعنی دا په دې معنی چې موږ کمزوري یو نو مخکې له دې چې بل چاته ګوته ونیسو ښه به دا وي چې خپل ځان پیاوړی کړو. دغه مرکز دغه کار پیل کړی دی. زموږ د بهیرونو یادونه شوه، د ټول هیواد سره زموږ بهیرونه یو ځانګړی توپیر لري. په نورو ولایتونو کې ادبي بهیرونه او ناستې یوازې د شعر او شاعرۍ پورې تقریبا تر یو ځایه پورې تړلې پاتې وي، خو زموږ ناستې داسې نه وي. شعر زموږ د دغو ناستو یوه توب نه ده، یو رنګینتیا ده، خو ولې اصل کې دلته هغه د ځوانانو سره نږدې کول، فکري تړاو، دوی ته سیاسي فکر ورکول، سیاسي روزنه، یعنی دا د همدغه ډول مدني حرکتونو دنده ده، مسؤلیت دی چې دا د
او تر څنګ دا یو سیاسي بنسټ هم بلل کېږي. یعنی خبرو څخه ما برداشت هم دی چې دلته په شمال زون کې هڅه کوي تر څو راتلونکي کې پښتانه سیاسونه روزل شي.
یعنی زه دې نه انکار نشم کولی، سیاست زموږ اړتیا ده، شخصي اړتیا هم ده، زموږ ټولنیزه اړتیا ده، زموږ ملي اړتیا ده. یعنی که زه ووایم په افغانستان کې چې دا څه روان دي، یو له ټولو ستر لامل یې دغه دی چې موږ ښه سیاسي رهبران نه درلودل، او دا به زموږ دپاره د ویاړ ځای وي چې موږ په سیاست پوه شو، موږ په سیاست باندې نور پوه کړو. دا هڅه موږ کوو، دا هڅه هو ډیری وخت په عملی سیاست کې مو برخه لا نه ده اخیستې په هغه شکل باندې. هو یوه بیلګه وه چې په تیرو ولایتي شورا ټاکنو کې موږ د خپل ګوند معاون ولایتي شورا ته ودرو، هغه هم د همدې په خاطر ودرو چې له دغه اړخه موږ قوي شو، زموږ له خلکو سره اړیکې لا ډېرې شي، او دا کار ممکن موږ تل وکړو، دا کوشش وکړو، خپل ځان هم ارزیابي کړو، او پرته له دې چې
احساس بله پوښتنه دا ده چې برخه د یوې خوځښت د دې تر څنګ چې د بومن بابا د بهیر رامنځته کو درې څلور بهیرونه رامنځته کړل، خوشاله به کتابتونه جوړ کړه، او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ. تر څنګ نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي؟ د رسنیو په برخه کې هم کوم پلان وي تاسو ته لاس لري چې دا په تر څه
په نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي چې په رسنیزه برخه کې دلته چې کومې رسنۍ فعالیت کوي په هغه کې د پښتو ژبه، یعنی کاغه بیخي د اندازې تر ډېره وینو د 15-20% ډېره نه ده، او دلته اړتیا ډېره ده، دلته خلک دې ته ضرورت لري. موږ د خپلو سیمو نه چې کوم معلومات لرو، زموږ خلک په هره برخه کې په ښوونیزه، فرهنګي، سیاسي برخه کې داسې پروګرامونو ته اړتیا لري چې د هغوی د ذهن په پراختیا باندې تاثیر وي کې او په ټوله کې دا وطن ګټه وکړي. نو کلیوال په نوم باندې مو د یوې رادیو کوم هڅه شروع کړې ده، دغه هڅه تقریبا تر 80-90% پورې مخکې تللې ده. هغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي، تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي، چارې مخکې روانې دي، او انشاءالله چې کلیوال رادیو به دلته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې موږ یادونه وکړو د همغه دپاره دا کار.
دغه فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي، د حمایت او تمویل ته ضرورت لري. بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي؟
ځانګړې توګه خو په دې تیرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې د تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو، یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو بېلابېلې مرستې موږ سره شوې دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده، یوه ګڼه، دوه ګڼه، درې ګڼې. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کرا لري، موږ
هم دغه مرسته پایداره نه وي تر دې که دغه دوام ونه کړي. نو له کوم چالو شونه
کوشش چې موږ درته ویلی یو او ځنې برخه د دې تمویل دسې دی چې موږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته، هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپلو د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو، او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره د خپلو کاري هغو کې د دې مرکز سره کومک کوي، نه پرېږدي. یوه برخه بل اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نوی صحیح چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري، هغوی موږ تمویل کوي، هغوی موږ له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتو نه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم
د هواد د اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو. یعنی ما مخکې یادونه وکړه چې بلخ کې یوازې مخکې به 15 کاله مخکې چې به هر فعالیت کې د ترمدی مرکز پورې به تړلی و، نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. دغه هغه تنوع ده چې اوس یو بیل فکر دلته د پښتو ژبې د ودې دپاره رامنځته شوی. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په شاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. د بیل همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي. هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي. او یو څوک راجیک شوي دي هغه سیمه چې 10 کاله مخکې پکې په دغه برخه کې هیڅ نه و، اوس موږ نه پرته داسې کړی شته چې د همدغه فکر دپاره کار کوي. نو دا زموږ دپاره د فخر خبره ده او موږ خو پرې خوشحاله یو.
په پای کې مو پیغام څه دی؟
پیغام مو یوه مسله ده، موږ چې څومره درک کړی ده، موږ په هر ځای کې له هرې ستونزې سره مخ کېږو. د دې یو غټ لامل زموږ کمزورتیا ده، زموږ ناپوهي ده، په مسایلو باندې زموږ نه درک دی. موږ دا خپله دنده ګڼلې ده چې باید په ټوله کې ټول افغانان دې ته اړتیا لري چې په علمي برخه کې وروزل شي. دوی یعنی درس لوست ښوونځی دا د هر افغان د ژوند لومړنی ضرورت دی. او همدغه پیغام موږ پښتون ته هم ورکوو چې که غواړو له په هر اړخیزه توګه موږ وده وکړو، موږ مخکې لاړ شو په هره برخه کې او دا وطن سمسور کړی شو، نو باید موږ په علمي برخه کې مخکې لاړ شو. او د په عموماً چې ویل کېږي چې باید په 24 ساعتونو کې 8 ساعته خوب وکړي، ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د دغه خوب کچه راکمه کوي، د کار کچه ډېره کوي. او یوازینی اړخ به دا وي چې موږ په کامیابۍ تر پولو رسولی شي.
مننه دوستانو، تاسو د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورېده. د خپرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې وه او د بلخ ادبي خوځښت پر فعالیتونو په دې ژون کې خبرې درلودې. تر بلې خپرونه چې بیا هم زموږ بیا ستاسو چوپړ ته زه رېږم. په لوی څښتن مو سپارم.